په د ازادي رادیو یو ساته پښتو خبرونه ته شراغلاست. د ماسپښین 2 بجې سوې. زه ملالی بشیر او همکاران می سلامونه وړاندې کوو. دا خبرونه د امان امیرزی په تخنیکی مرسته خپریږي. د تورخم او سپین بولدک دروازې د دوو ورځو لپاره پرانیستل شوی دی. په دې اړه درته راپورونه لرو. ګڼ شمېر نور مطالب لرو، خو تر هر څه مخکې د دې سات مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه اورو. په نړیوالو خبرونو کې بوارو چې د عراق پوځ وایي په موسل ښار کې د مرکزي بانک اساسي څانګه او هغه ودانۍ نیولې ده چې داعش د محکمې په توګه کاروله، او همداراز اورو چې په یمن کې د القاعده شبکې پر ضد امریکا د هوایي بریدونو په نتیجه کې د ګوانتانامو یو پخوانی زندانی او د القاعده شبکې د بم جوړولو متخصص وژل شوی دی. د دغو خبرونو تر تفصیل مخکې د افغانستان اړوند خبرونه له رحمت الله افغان څخه اورو.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سره ټکي. د افغانستان د ولسی جرګې د 14مې دورې د 9 تقنیني کال د اداري پلاوي انتخابات تر سره سول. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت په جګړیزو پلانونو کې د وسلوالو مخالفانو له لوري له ماشومانو څخه د مخ پر زیاتېدونکې استفادې په اړه اندېښنه څرګندوي، او د کندهار امنیتي چارواکي وایي د ناپېژندو وسلوالو په ډزو دوه تنه ووژل سول. اوس هم بشپړ خبرونه. د افغانستان د ولسی جرګې د 14مې دورې د 9 تقنیني کال د اداري پلاوي لپاره انتخابات تر سره سول. د لومړي معاونیت لپاره حاجی عبدالظاهر قدیر، همایون همایون او میرویس یاسینی، او د دوهم معاونیت لپاره نذیر احمدزی او نعمت الله غفاری ځانونه کاندید کړي وو چې یوازې نذیر احمدزی د 133 رایو په ترسره کولو سره وتوانید دویم مقام ترلاسه کړي. د لومړي منشي څوکۍ لپاره عبدالروف انعامي او سالم محمد سلجوقي ځانونه کاندید کړي چې یو هم دغه مقام ترلاسه نه شو کړای، او د نوی منشي لپاره عرفان الله عرفان ځان کاندید کړي وو چې له کوم سیال پرته یاد مقام ترلاسه سکړ. د ولسی جرګې دویم مرستیال نذیر احمدزی ازادي راډیو ته وویل چې سبا به د لومړي معاونیت او لومړي منشیتوب لپاره بیا انتخابات ترسره شي.
ان شاء الله سبا ته بیا د معاونیت اول او د منشي دواړو انتخابات سبا ته لري.
د افغانستان د ملي شورا د 14مې دورې د 9 تقنیني کال 13 ورځ د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا په رسمي توګه پرانستل شو. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت په جګړیزو پلانونو کې د وسلوالو مخالفانو له لوري له ماشومانو څخه د مخ پر زیاتېدونکې استفادې په اړه اندېښنه څرګنده کړه. د دغه وزارت ویان مرستیال نجیب دانش نن ازادي راډیو سره په خبرو کې له کورنۍ وغوښتل چې پر خپلو زده کوونکو ماشومانو څارنه زیاته کړي.
دی موضوع موږ اندېښمن کړی یو. له کورنۍ څخه زموږ جدي غوښتنه ده چې خپل هغه بچیان چې تعلیم ته لیږي باید څارنه یې وکړي او دا موضوع په دقت وڅېړي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د ماشومانو د اصلاح او تربیت مرکز چارواکي وایي له دوی سره 6202 تورن او یا هم محکوم شوي ماشومان اوسیږي چې اتاوی انجونې دي. دغه مرکز مرستیال وایي په ماشومانو کې 1068 تنه د کورونی امنیت پر ضد د جرایمو په تور نیول شوي چې دا د اندېښنې وړ خبره ده. د کندهار امنیتي چارواکي وای د ناپېژندو وسلوالو په ډزو دوه تنه ووژل سول. د کندهار د امنیت قمندانې ویان زیاد رانی ازادي راډیو ته وویل چې دا پیښه نن شاوخوا یو بجه د کندهار ښار په څلورمه حوزه کې د لالک ماما تعمیر ته نږدې شوې چې وژل سوي کسان ملکی وګړي وو. خو یوې باوري سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې وژل سوي کسان د ملي امنیت ادارې مامورین وو. دا په داسې حال کې ده چې تیره شپه هم په کندهار ښار کې د ملا صاحب سرای ته نږدې د بهرنیو ځواکونو یو قراردادي دا نامعلومو کسانو لخوا په ډزو ووژل سو. تر اوسه د دواړو پیښو مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. تو د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه رضوان مراد وړاندې کوي.
السلام علیکم. د عراق پوځوي په موسل ښار کې د مرکزي بانک اساسي څانګه او هغه ودانۍ نیولې ده چې داعش ترې د محکمې په توګه استفاده کوله. داعش ډلې په دې محکمه کې د سنګسار د ودانۍ له چتونو د خلکو د غورځولو او د لاسونو پرې کولو په ګډون سخت حکمونه صادرول. د موسل ښار په داخل کې د عراق د مرکزي بانک ودانۍ په 2014 کال کې هغه مهال چور شو چې داعش ډلې دا ښار ونیو. په موسل کې د مهمې سیمې د عراق د ځانګړو ځواکونو د تیر شپې په یو ساعته عملیاتو کې نیول شوي دي، چې د پوځ په خبره په دې عملیاتو کې لسګونه وسلوال هم وشل شوي دي. د عراق پاوس او د امریکا او ائتلاف نور هوایي ځواکونه د داعش ډلې څخه د موصل ښار د نیولو لپاره له څو میاشتو راهیسې پراخ عملیات کوي. په یمن کې د القاعده شبکې پر ضد د امریکا د هوایي بریدونو په نتیجه کې د ګوانتنامو پخوانی زندانی او د القاعده شبکې غړی محمد طاهر وژل شوی دی. طاهر چې په یاسر السلمي هم پیژندل کېده په 2009 کال کې له ګوانتنامو زندان خوشې شوی و. که څه هم د امریکا دفاع وزارت یا پنټاګان د القاعده د غړی یو لوی تهدید بللی و، خو بیا هم هغه له ګوانتنامو خوشې شو. د امریکا په تازه هوایي برید کې د القاعده یو بل مهم غړی چې د چودونکو موادو متخصص و هم وژل شوی دی. په ګوانتنامو زندان کې دا مهال 55 زندان یان بندی چې ټولی د یمن اتباع دي. د اسرائیل د صدر اعظم دفتر وای بنیامین نتنیاهو د امریکا له ولسمشر ډونالد ټرمپ سره په اوږدو ټلیفوني خبرو کې د ایران د ستراتیژیکو ګواښونو په اړه غږېدلی دی. د اسرائیل د صدر اعظم دفتر په یوې خبر پاڼه کې ویلي چې دواړو مشرانو د ایران سره د شوې اټومي موافقې څخه په راپورته شویو ګواښونو په سیمه کې د ایران د تیریو او د دې ګواښونو پر وړاندې د مقابلې لپاره د همکارۍ پر لارو چارو خبرې وکړې. په 2015 کال کې ایران د نړۍ له شپږو پیاوړو هیوادونو سره اټومي موافقه لاسلیک کړه چې له مخې ایران خپل اټومي پروګرام محدود کړ او په مقابل کې پر دې هیواد لګېدلي ځینې نړیوال بندیزونه لرې شول. خو د اسرائیل صدر اعظم او د دې توافق نور منتقدان وایي کله چې په راتلونکو 15 کلونو کې د دې توافق موده پای ته رسیږي، ایران به د اټومي بم جوړولو ته ډیر نږدې شوی وي. کرملین د امریکا د ولسمشر په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنې د اوازو پر سر د واشنگتن په چارواکو او د امریکا پر رسنیو کې راپورته شوی شور او هیجان غندلی دی. د کرملین وین دیمیتری پیسکوف ویلي دا د نړۍ د دوو لویو قدرتونو ترمنځ اړیکو ته زیان رسوي. نوموړي د سی این این تلویزیوني شبکې سره پرون په خبرو کې ویل دا یو احساساتي افراد دی چې روسیه یو زهرجن هیواد وښودل شي او د روسیې سفیر یو زهرجن سفیر وښودل شي. د کرملین وین زیاته کړه دا د باور وړ څه نه دي او فکر نه کوم چې د روسیې او امریکا دواړو له ګټو سره دی سم وي. ښاغلي پیسکوف په دې مرکه کې ویل هر څومره زر چې موږ خبرې اترې پیل کړو د دواړو هیوادونو په ګټه به وي. او د روسیې د بشري حقونو د مخکښې ډلې مشر وایي تر څو چې هغه روسي چارواکي افسران چې زندانیان شکنجه کوي محاکمې ته رانقل شي، په روسیه کې شکنجه نه بندیږي. ایګور کلیاپین پرون د ازادي راډیو کرنټ ټایم تلویزیوني خپرونې ته ویل د پولیسو په مراکزو کې به هغه مهال شکنجه بنده شي چې ساتونکي او افسران محاکمه او محکوم شي. نوموړي له زندان څخه په تېر فبروري میاشت کې د سیاسي فعال الدر دادین خوشي کېدو ته په اشاره ویل دا د روسي چارواکو په تګلاره کې کوم بدلون نه کوي، بلکې د دادین خوشي کېدل د شکنجې پر وړاندې د هغه د مقاومت نتیجه ده. د روسي د بشري حقونو د ان جی او مشر ایګور کلیاپین ویل اکثریت په دې باور دي چې سیستم نور درک کړي و چې دادین د شکنجې له لارې نشي ځپل کېدی، نو همدې ته په پام سره د هغه د خوشي کولو پریکړه وکړه.
ازادي رادیو او ریچ په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي په ټول افغانستان کې خپرېږي. د تورخم او سپین بولدک دروازې د دوو ورځو لپاره پرانیستل سوي دي. زموږ خبریالان به د دروازو دواړو لورو ته د بندو کسانو د وضعیت او د خپلو سترګو لیدلی حال شریک کړي.
بیباران شته پکې داسې خلک مونږ ولیدل چې څلورو کسانو باندې لاسونه نیولي وایړول، هغه خلک هم دلته ایسارو.
د ولسي جرګې رئیس د ادارو د سرپرستیو د پای ته رسولو په بهیر ټینګار کوي.
د سرپرستی پر مهال د صلاحیتونو محدودیت چاري ټکني کوي.
د لوګر ولایت امنیتي چارواکي وايي په دې ولایت کې د بریدونو د زیاتېدو یو لامل دا دی چې طالبان غواړي د کابل سیمه ناامنه وشي.
د لوګر میدان وردګو هغه ولایتونه چې په کمربند کابل کې پراته دي حالت دوی خپل فشار اچولی دی.
د دغو راپورونو تر څنګ نور مطالب هم لرو. د خپرونې په دوهمه نیمایي کې د ازادي راډیو اونیز پروګرامونه د انصاف په لټه کې اورک عزیزان خپریږي. د دغو او نورو مطالبو او افغانستان او نړۍ د مهمو معلوماتو اورېدو ته له ازادي راډیو سره اوسئ. تاسوس مرجغله ازادي رادیو اوري. پاکستان په موقتی ډول له افغانستان سره دوی اومدلاري چې له شاوخوا شلو ورځو راهیسې تړلې وي په موقتی توګه خلاصې کړې دي. په دې اقدام سره به هغه کسان چې د سفر رسمي اسناد او ویزې لري کولای سي د تورخم او چمن له لارو واوړي. جزئیات تفریبا ظاهر په راپور کې اورو.
پاکستانی چارواکو ویلي هغه افغانان او پاکستانیان چې د سفر اسناد ولري وس کولای سي د تورخم او چمن لاري په موقتی ډول تګ راتګ وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي د پریکړې په اسلام آباد کې د افغانستان له سفیر حضرت عمر زاخیلوال سره شریکه کړې ده. حضرت عمر زاخیلوال هم پر خپل رسمي فیسبوک باندې لیکلي چې د پاکستان حکومت موافقه ورسره کړې چې د غلار به د سه شنبه او چهارشنبه په ورځو خلاصوي. شغلی زاخیلوال له ټولو هغو افغانانو چې د پاکستان په خبرو کې بند پاتې دي غوښتي چې له دې فرصت څخه ګټه واخلي. یو شمیر هغه افغانان چې په پاکستان کې ایثار وو او بیرته له تورخم لارې افغانستان ته تیر شوي دي ازادي راډیو ته وویل
نو مې باد شاګل دا نونه سورز نسیات وشو چې موږ دلته ایثار پاتې شوي یو بیماران شته پکې داسې خلک موږ ولې د څلورو کسانو باندې لاسونه نیولي وایړول هغه خلک هم دلته ایثار وو موږ د دواړو حکومتونو ډیره زیاته مننه کوو
زمانو ماجرایست او موږ په دې خوشاله یو چې ټول مردا بارډر خلاصي نو دلته ټول خلکو رښتې دي مړې ژوندې دي په دې باندې چې تګ راتګ وشي خیر دی موږ قانوني دي تګ راتګ کیږي په پاسپورت باندې تګ راتګ کیږي خو دلته ټول رښتې دي هلته رښتې دي
راغه منوم دوروره کوم او لوګر ولایت ته ځم خو دا تنظیم تیر کړو لیک پتان ګولو بس دا ګاډي پاسپورتو کوم ټیم نه نه اخو پنجاب ته تلای سو او نه دی خورات لای سو وز بس زوبنه له خیر سره
په تورخم کې د پاکستان یو حکومتي چارواکي فیاض خان اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي چې 1550 افغانان د غلارې د خلاصېدو لپاره افغانستان ته وشتي دي او د په خبره 150 پاکستانیان هم بیرته خپل هیواد ته تللي دي. فیاض خان ویلي تر اوسه د دواړو هیوادونو ترمن سوداګریز فعالیت بیرته نه دی پیل شوی. په چمن کې بیا یو بل چارواکي حکم داد ویلي چې سلګونه افغانان او پاکستانیان په بشپړ امنیت کې دوړ خو ته تر پولیا وشتي دي. د تورخم او سپین بولدکلارو د تړل کېدو له کبله ګونه کسان د پولو دوړو غاړو ته ایثار پاتو او د راپورونو لمخه د دوړو لور سوداګرو ته ډیر مالی زیان هم رسیدلې دی. لښو خدریونی رئیس پاکستانی چارواکو د غلاري ورسته لاغه وټړل چې په غیبت کې څو خونړي بریدونه وسوه او پاکستانی چارواکو ادعا کړی چې برید کوونکې د افغانستان لخوري ورغلې دي خو افغان لورې دا ادعاوي ردوي.
تاسو ازادي رادیو اوري و مور دل چې شاو خوشل ورځی کې پاکستان د تورخم او سپین بولدک لارې تړلې دي او د دغه دروازو د بشپړ پرانستي اعلان نه دی سوی خو د هغو کسانو لپاره نن سه شنبه او سبا چهارشنبه د تورخم او سپین بولدک دروازې پرانستل سوی چې ویزې لري او د دغه دروازو پرانستل کېدو ته په انتظار بند پاتې دي. په دې اړه لسمی را سره شاه محمود شنواری را سره پر لیک دی. شنواری سب سلام. شنواری سب بلې تاسو موږ ته وایست چې په سیمه کې وضعیت څه ور دی مهرباني وکړئ.
او زما دغه د تورخم دروازې تقریبا یو کیلومتر کې ما ودلته دا اوس موږ تختاري کې قطار قطار موټر یې چي هغه د جلال آباد او کابل فلور باندې روان دي او ګڼ شمېر مسافرین چې نن دغه دوره د پاره کومه لاره خوشې وي دغه افغان کډوال چې پاکستان کې اوسي خاني اسان هم درلودل دوی لپاره دغه دوره کې یو مهلت ورکړل شوی دی چې په دغه موده کې دوی خپل هیواد ته راستانه شي. تعداد د خلکو د تورخم نه اپله هم زیاته که څه هم اخوا ته موږ د تګ اجازه نشته چې واړو خو هغه کډوال چې راځي د هغوی د معلوماتو له مخې چې په زرګونو خلک د تورخم نه اخوا د دروازې نه اخوا ته خلک په انتظار کې دي او دوی ډلې ډلې خلک راپرېږدي چې هغه 10 نفره 10 نفره 15 نفره په دغه تعداد کې خلک راپرېږدي او د دې خوا راوړي. دغه مسافرو د زیات شمېر راتګ سره د تورخم تر جلال آباد او تقابله پورې لا هم کرایه د موټر کرایه هم څو چنده لوړه شوې ده. د دې چې موږ عمله نوري د اکثر موټر د 3 نفر چې په 200 افغانۍ باندې جلال آباد ته اوس چې په 1500 کابل زر 200 کرایه هم لوړه شوې ده.
ډیره زیاته مننه شنواری صاحب. د سیمې څخه شاه محمود شنواری را سره پر لیکو چې د تورخم د دروازې د پرانستل کېدو په اړه را سره معلومات شریکول. تاسو واوریدل چې د تورخم دروازه د مسافرو پر مخ د 2 ورځو لپاره په موقتی ډول پرانستل شوې ده او خلک هڅه کوي خپل کورونو ته ځانونه ورسوي. اوس به ورسو د سپین بولدک لوري ته. له کندهار صادق رښتینی را سره پر لیکه دی چې د بولدک اډې ته ورغلی او د مسافرو سره خبرې کړې دي. رښتینی صاحب سلام.
ملالی بشیر تاسو اوریدونکو ته سلام.
رښتینی صاحب لاوریدونکو سره د خپل سترګو لیدلې حال راته شریک کړی او د تګ راتګ د پروسې په اړه راته وایست چې څه وړ ده.
بلې د کندهار د سپین بولدک چمن ترمنځ لار نن شاوخوا نه بجې د هغه مسافرو پر مخ په موقع ډول پرانیستل شوه چې د کرښې غاړې ته بند پاته وه. د کندهار په سپین بولدک کې د افغانستان د سرحدي پولیسو له کمیسار محمد علي داوري سره ما خبرې وکړې. هغه وایي چې له سهاره تر اوسه د سپین بولدک او چمن ترمنځ له دغه لارې 1500 تر 2000 کسان راوشي دي. داوري وایي پاکستاني پولیس یوازې هغه کسانو ته د افغانستان خاورې ته د راتګ اجازه ورکوي چې تذکره ولري او یا هم پاسپورټ. البته دوی وایي چې له دې خوا چا ته اجازه نه ورکول کېږي او دغه راز په مجموع کې د سوداګرو موټرو او له دې خوا د تلونکو کسانو پر مخ لا هم دغه لار تړلې ده. ویل کېږي چې په مجموع کې لا هم تر 15000 زیات کسان د پولې غاړې ته بند پاتې دي. او زه د کندهار د سپین بولدک د اډې ته راغلی یم. دلته ما د ځینو مسافرو سره خبرې وکړې. دوی وایي چې په دغه اوولسو اتلسو ورځو کښې چې دغه لار تړلې وه دوی له ډېرو مشکلاتو سره مخامخ وه، ځکه دوی د تداوي دپاره پاکستان ته تللي وه او هلته خرڅونه هم خلاص شوي وه. ځینو تر دې پورې چې هلته په پاکستان کښې سوالګري کړې ده او د خوراک دپاره یو څه برابر کړي وه.
ډیره زیاته مننه ستاسو د معلوماتو څخه. صادق رښتینی د بولدک له اډې سره پر لیکه و چې د سپین بولدک د دروازې د پرانیستل کېدو په اړه یې راته معلومات راکول.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د افغانستان د ولسي جرګې د 14مې دورې د 8 تقنینی کال د اداري پلاوي لپاره نن ټاکنې ترسره شوې. د لومړي معاونیت لپاره همایون او میرویس یاسینی او دوهم معاونیت لپاره نذیر احمدزی او نعمت الله غفاري ځانونه کاندید کړي وو. ټاکل شوی چې سبا د لومړي معاونیت او لومړي منشي لپاره بیا انتخابات ترسره سي. ناجیه صافی د کابل په سټوډیو کې دا او په دې اړه را سره معلومات شریکوي.
بله، په دغو ټاکنو کې د افغانستان د ولسي جرګې د لومړي معاونیت لپاره همایون ظاهر قدیر او میرویس یاسینی او د دوهم معاونیت لپاره نذیر احمدزی او نعمت الله غفاري ځانونه کاندید کړي وو چې یوازې نذیر احمدزی د 133 رایو په ترلاسه کولو وتوانید چې دویم مرستیالی مقام ترلاسه کړي. د لومړي منشي څوکۍ لپاره عبدالرؤف انعامي او سالم احمد سلجوقي ځانونه کاندید کړي وو چې یو هم دغه مقام ترلاسه نه شو کړی. او د نایب منشي لپاره عرفان الله عرفان ځان کاندید کړی و چې له کومې سیالۍ پرته یې یاد مقام ترلاسه کړ. د ولسي جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمي د دغو ټاکنو په اړه وویل:
در نتیجه رایگیری و منظور انتخاب هیئت اداری خداوند برای ما و شما توفیق داد که نایب دوم ولسی جرگه را به اساس اعتمادی که شما داشتین احمدزی صاحب انتخاب شد. نایب منشی همچنان عرفان الله خان از طرف شما انتخاب گردید.
ټاکل شوی چې سبا به د ولسي جرګې د لومړي معاونیت او لومړي منشي لپاره بیا انتخابات ترسره شي. په همدې حال کې د افغانستان مشرانو جرګې هم نن د اداري پلاوي لپاره ټاکنې ترسره کړې. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار د دغو ټاکنو وروسته په دې اړه وویل:
سادو صاحب درې دې شاید استاد توای وته او یو لسید نجیب حسینی نه راید ډاکټر صاحب رسول او څلور رائے باطلې او رائے سپینې چې جمله څلور شپې ترای کیږي. د دې استاذ د فیصلې په اساس باندې استاذ توې وتا د مجلس منشي وټاکل شو.
البته د افغانستان مشرانو جرګې تیره ورځ هم د اداري پلاوي لپاره ټاکنې ترسره کړې چې په ترڅ کې په دغو ټاکنو کې محمد عالم ازیدیار د مشرانو جرګې د لومړي مرستیال او آصف صدیقي د دویم مرستیال په توګه ټاکل شوی. همدارنګه فیصل سمی د مشرانو جرګې د منشي د مرستیال په توګه ټاکل شوی. د یادونې وړ ده چې د ملي شورا د 14مې دورې 8 تقنیني کال تیره ورځ د افغان ولسمشر محمد اشرف غني لخوا په رسمي توګه پرانیستل شو.
ډېر زیاته مننه ناجیه جانې. د کابل څخه مو د ناجیه صاپۍ راپور واورید چې راته یې راپور راکړ. د افغانستان د ولسي جرګې د 14مې دورې د 8 تقنیني کال د اداري پلاوي لپاره نن ټاکنې ترسره شوې.
که ډیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که ډیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
ډیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د ډیموکراسۍ ملاتړ.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. د لوګر ولایت امنیتي چارواکي وایي په هغه ولایت کې د وسلوالو د بریدونو او امنیتي پیښو یو لامل دا دی چې طالبان او نورې وسلوالې ډلې غواړي په دې واسطه کابل نه امن وشي. د لوګر د امنیتي مسایلو په باب د یاد ولایت د ملکي او پوځي چارواکو مدني فعالانو د ولایتي شورا غړو د نظرونو پر بنسټ نجیب الله الوخیل راپور لري.
د لوګر امنیتي چارواکي وایي د دولت وسلوال مخالفین د دې لپاره چې کابل ناامنه وخی د میدان وردګو او لوګر په ګډون یې په یو شمېر هغو ولایتونو خپل فشار زیات کړی چې د کابل نه راچاپیره پراته دي. بل لوري ته د یاد ولایت د ولایتي شوراغړي او قومي مخور د لوګر یو شمېر ولسوالۍ کې یو بانډې د وسلوالو له ګواښ سره مخامخي بوري او زیاتوي چې د افغان امنیتي ځواکونو د عملیاتو تاثیرات ځکه تر ډیره نه محسوسیږي چې دوی هلته دایمي او ثابت امنیتي پوستې نه جوړوي. لوګر امنیه قمندان لوی پاسوال اسمت الله علیزی آزادی رادیو ته وایي
دشمن مخه ده چې دوی په خپل ټول توان سره کابل نه امن وشي. د لوګر میدان وردګو هغه ولایتونه چې په کمربند کابل کې پراته دي حالته دوی خپل فشار اچولی دی. ولزموږ ملي امنیتي ځواکونو تاسو په جریان کې سموده مخکې موږ په چرخ کې عملیات درلوده، سموده مخکې په خروار کې او په برک درلوده. د هدف همدا دی چې موږ وکولای سو اول لوګر امن کو او د لوګر امن کېده به د کابل امن کېده وسی.
مدنی فعال عبدالمقصود عزیزی وایي د امنیتي ځواکونو د عملیاتو سره سره هم د لوګر په کلیو او بانډو کې امنیتي خطرونه شته او د خلکو ژوند پوره خوندي نه دی.
په کلیو او بانډو کې امنیتي ستونزې موجودې دي، خلکو ته ګواښونه موجود دي، د خلکو ژوند له مشکلاتو سره مخ ده. البته امنیتي مشکلاتو سره که یو څوک غواړي په کلیو کې زموږ شخصیتونه علما قومي مشران دولتي کارکونکي په ډېر اسانۍ سره هم وژلی سي هم تښتولی سي هم ګواښلی سي. ولس ملاتړی ده، ولس له حکومت نه امنیت غواړي، ولې کار د امنیت د ټینګښت وظیفه د حکومت ده.
د لوګر د مدني فعالانو او مخبرو اندېښنو ته په کتو په یاد ولایت کې د څلورمې پلې لوا قمندان جنرال رازق ساپی چې په دې وروستیو کې د وسلوالو پر ضد د افغان ځواکونو په عملیاتو کې ټپي شوی ووایي چې افغان ځواکونه اوس مهال په ښه موقف کې دي او د پام وړ لاسته راوړنې لري.
هغه ساحو ته چې زموږ قوتونه تللي وو، یعنی هغه ساحو ته په ډېرو وختو کې امنیتي قوتونه نه وتلي، ټولې منطقې لکه فتناکو دا ټول خروټو کلي پورې او دا فنګرام و هغه ساحې چې وې مکمله تصفیه او تلاشي شوې و. هلته د مخالفینو ډېر قوي قوي قمندانان هم پکې مړه شوه.
د ولایتي شورا غړی حسیب ستانکزی د امنیتي ځواکونو عملیاتو په باب وایي پوځي عملیات په مشکلو ترسره کیږي خو نتیجه یې ځکه پوره نه محسوسیږي چې وروسته په زیانمنونکو سیمو کې امنیتي پوستې نه جوړیږي.
ډېر ګزاف مصارف کیږي په عملیاتو باندې خو نتیجه نه لري. نتیجه یې په دې نه ده اضافي پرسونل دی موږ هغه ځایو کې چې دوی عملیات کوي هلته ځای په ځای کیږي، نه په اساسي ځایو کې نقاطو کې موږ پوستې نه سو ایجاده وای، بیسونه نه سو ایجاده وای.
بلخوا د لوګر والی محمد حلیم فدایی امنیت د دولت او ولس ګډ کار بولي او وایي
امنیت یوازې دولت نشي راوستلی، دولت به زمینی برابري، اما که ملت او دولت په ګډه باندې هغه قاچاق وي، که مواد مخدر وي، که هغه نور سازمان یافته جرایم وي، که غصب زمین وي، زمونږ په پلان کې ولسی عنصر ډیر زیات شامل ده. په دې معنا چې دولت زمينه برابرې او ولس په دې کې شریک وو.
د یادونه ورده لوګر د کابل په سویل کې پلازمینه سره لګیدلې ولایت دی چې د پاکستان له قبایلی سیمو سره نږدې پروت دی. چارواکي وایي وسلوال ډیر کله د افغانستان مرکزی او شمالي سیمو ته د لوګر له ناامنو سیمو څخه د وسلو او وسایلو د لیږد لپاره کار اخلي.
ازادي راډیو ته په دیش میر خپل پیغامونه راولېږي 0000 2 3 4 5 او یا هم 0000 2 2 1 1 2 4 یاو یاو پینزه.
تاسو ازادي رادیو اوري. د ولسمشر د فرمان په اساس د کندهار له زندان څخه شپېته جنایي بندیان آزاد شول. په همدې حال کې شمیر هغه زندانیان چې له بنده راخوشي سوي د ولسمشر دغه فرمان ستایي او وایي چې ولسمشر دې د هغو بندیانو په اړه هم څېړنې وکړي چې له کلونو راهیسې یې دوسیې نه دي څېړل سوي. محمد صادق رښتینی نور حال راکوي.
دا شپېته تنه بندیان چې ټولې جنایي دي د میلادي نبی د ورځې په مناسبت د ولسمشر
د یو سلوش په تګنه فرمان په اساس لبند آزاد سول. د کندهار د استیناف څارنوالي رئیس عبدالرحمن کوشان د رسنیو سره په خبرو کې وویل چې په آزاد سو کسانو کې یوه ښځه او درې کوچنیان هم شامل دي. د نوموړي په وینا د ولسمشر دغه فرمان په اساس د یو شمیر زندانیانو د بند په مده کې کموالی هم راغلی.
نن تاسې دا چې ولیدل چې د افغانستان د اسلامي جمهوریت جمهور رئیس صاحب د یو سلو نشپیتم فرمان شماره فرمان د مخې څخه شپیته نفره موږ نن قابل د مستحق رهایي دي او دوی ترې حاصل او په دې جمله کې اووه اتیا نفر ته هم تخفیف ورکول شوی دي، جزا یې کمه شوې ده. دوی سره
په عین وخت کې یو شمېر هغه زندانیان چې له بنده خوشي شوي د ولسمشر د دغه فرمان ستاینه کوي او وایي چې ولسمشر دې د هغو بندیانو په اړه هم څېړنې وکړي چې له کلونو راهیسې دوسیې نه دي څېړل شوي.
او چې دلته په زندان چې کوم ژوند تېرېږي ډېر سخت دی. هلته که چېرې وګورو په کندهار مباس کې ډېر ځوانان دي، دا ځوانان چې کله دلته راسي میاشت دوه میاشتې لپاره تېرې شي بیا پر خپل ژوند باندې ډېر پرېمان دي. چې موږ ول دلته رالو په سخت ژوند سره مخامخ یو، که چېرې دوی فکر وایي چې دا د مباس ژوند ډېر سخت دی نو دوی چې وځي بل د دې څخه وروسته به هېڅکله د جرم سره مخامخ نه شي.
ځوانان ته همدا غوښتنه چې په آینده ژوند کې خپل په ژوند کې ښه کار وکړي او داسې بد چلند ونه کړي د قانون سره خلاف ونه معلومېږي. نوی ځوانان دي چې دا د قانون سره خلاف دي که نه دي خلاف دغه نور معلومېږي. دا ټولو دا ثابته خبره سوله چې د قانون سره کوم کار خلاف دی دا کار موږ باید.
د کندهار په ماباس کې له سیاسي بندیانو پرته 1915 جنایي بندیان شته چې له دې جملې څخه 28 ښځې دي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
تاسو ازادي رادیو اوري. د ننګرهار او لغمان ولایتي چارواکي او لسونه د دې ولایتونو لپاره د نویو امنیه قومندانانو ټاکل پر ځای پریکړه غني او وايي په دې ولایتونو کې ست امنیتي ستونزې شایي لمنځه ولاړې سي. نور حال د شاه محمود چنواری په راپور کې اورو.
په روانه اونۍ کې د ننګرهار او لغمان ولایتونو د امنیتي ارګانونو په لیکو کې د پام وړ تغیرات راغلي. پاسوال عبدالرحمن رحیمی د ننګرهار امنیه قومندان په توګه او پاسوال فضل احمد شیرزاد د لغمان امنیه قومندان په توګه معرفي شوي. دا تغیرات داسې محل راځي چې په دواړو ولایتونو کې خلک د نامنۍ نه شکایت کوي. د لغمان ولایت لپاره نوی معرفي شوی امنیه قومندان پاسوال فضل احمد شیرزاد چې پخوا هم په دې ولایت کې د امنیه قومندان په توګه دنده ترسره کړې وایي د دې د راځي سره بلد دی او ولسونو ته ډاډ ورکړ چې ډېر ژر به په لغمان ولایت کې شته امنیتي ننګونې له منځه یوسي.
لومړی پلی لیوا سره زه بلد یم، انشاءالله که خدای کول ډیر ژر به موږ میترلام ښار ته امن راولو. بیا به وروسته هغه ولسوالۍ چې ډیرې ضرور دي هغو لارې به مکمل خلاصې کړو چې زموږ وروڼه زموږ دوستان تګ و راتګ وکولی شي. وخت ته ضرورت لرو انشاءالله. ما تیر درې کاله مخکې چې دلته یو کال خدمت کړی دی، ما په خپل دفتر کې ممکن یوه هفته په میاشت کې هم پوره نه یې تیره کړې. مکمل پولیسوالو کیو مکمل مو جنگ کړی دی.
بلخو د لغمان ولسونو هم د مرکزی ادارې د دې فیصلې هرکلی کړی او وای د پاسوال فضل احمد شیرزاد راتک سره به د دې ولایت پامنتی وزارت کې مثبت تغییر راشي.
شیرزاد صاحب یو ځل مخکې تقریبا دلته یو کال کار کړی و چې په هغه موده کې د لغمان امنیتي وضعیت کاملا د ډاډ وړو وضعیت بیخي جوړ و. د مهترلام ښار کې ولسوالۍ لارې خلاصې وې، وضعیت کاملا جوړ و. نو د لغمان ولسونه یو ځل بیا ډېر امیدواره دي، هیله مندي لري چې د شیرزاد صاحب په راتګ سره او د هغه په ښه مدیریت سره به انشاءالله د لغمان وضعیت جوړ شي.
د لغمان ته چې دا نوی قومندان راغلی دا نن نه دوه کاله مخکې هم دلته و. نو علاوه د دینه د قماندان صاحب ته دا د موږ لغمان کونج په کونج معلوم ده، کلی په کلی معلوم ده. نو انشاءالله امیدوار یو د خدای په توفیق چې د خپلو کارونو ته خوانه متوجه او سم متوجه شي. انشاءالله امیدوار یو چې د ولسته خدمت خدمت مصدر وګرځي.
په ورته وخت کې د ننګرهار ولایتي اداره بیا د دې ولایت د نوي امنیه قومندان پاسوال عبدالرحمن رحیمی ګمارنه پر ځای غني. د ولایت وین اتاولا خو غني وای د نوي قومندان پر اتک سره به د دې ولایت په امنیتي وضعیت کې د پام وړ بدلون راشي.
ولایت مقام د ټولو هغه ګمارنو هرکلی کوي چې هغه د اصلاحاتو په موخه ترسره کیږي. د ننګرهار د نوي امنیه قومندان په توګه چې رحیمی صاحب ټاکل شوی دی موږ ډېر زیاته هیله مندي لرو چې د ده پر اتک سره به زموږ د امنیت په سکتور کې هم په اداري او هم په امنیتي برخه کې وضعیت ته پام وړ مثبت بدلون راشي. لا تر اوسه پورې عملا رحیمی صاحب دنده نه ده پیل کړې، کله چې دنده پیل کړي د ننګرهار ولسونه او ادارې ټول به د هغه کړن لنجدي نه وګوري. د ویلو دا چې د ننګرهار او لغمان ولایتونو په امنیتي ارګانونو کې نوي تغیرات داسې مهال رامنځته کیږي چې په دې وروستیو کې د دواړو ولایتونو ولسونو د نامنې نه شکایت کاوه او په خبره یې په دې ولایتونو کې ورځ تر بلې امنیت د خرابېدو په لور روانو.
تاسو ازادي راډیو اورید و مو اوریدل چې ننګرهار او لغمان ولایتي چارواکي ولسونه د دې ولایتونو لپاره د نویو امنیه قومندانانو ټاکل کېدل پر ځای پریکړه کړي. د ازادي راډیو د پښتو یو ساعته خبرونې نیمای ته رسیدلې. 2 بجې او 1.5 دقیقې کېدونکې دي. لرزوان مراد څخه د خبرونو سرټکی اورو.
د ولسی جرګې د 14مې دورې د ووم تخنینی کال د اداري پلاوی لپاره انتخابات تر سره شول. نذیر احمد زید د دویم معاونیت او عرفان الله عرفان د دوه منشي په توګه وټاکل شول. د کندوز امنیتي چارواکي وایي چې د دې ولایت د ګلتېپې په ولسوالۍ کې د افغان او بهرنیو ځواکونو په ګډو عملیاتو کې 12 وسلوال طالبان وشل شوي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د کونړ امنیتي چارواکي وایي چې تیر شپه د پاکستان له لورې د دې ولایت په سرکانو او دانګام ولسوالیو شاوخوا شپږ اویا توغندې لګیدلې دي. د عراق پوځ په موسل ښار کې د مرکزي بانک اساسي څانګه او هغه ودانۍ نیولې ده چې داعش ترې د محکمې په توګه استفاده کوله. په یمن کې د القاعده شبکې پر ضد د امریکا د هوایي بریدونو په لړۍ کې د ګوانتانامو یو پخوانی زنداني او د القاعده شبکې د بم جوړولو متخصص وژل شوی دی. د اسرائیل د صدر اعظم دفتر وای بنیامین نتنیاهو د امریکا له ولسمشر ډونالد ټرمپ سره په اوږدو تلیفوني خبرو کې د ایران د ستراتیژیکو ګواښونو په اړه خبرې وکړې. او کرملین د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنې د اوازو پر سر د واشنگتن په چارواکو او د امریکا پر رسنیو کې راپورته شوی شور او هیجان غندلی دی.
د مهمو خبرونو سرچکې مولا رضوان مراد څخه واورېدل. اقتصادي خبرونه له سهرګل امیرزی څخه اورو.
سلام، دا هم اقتصادي خبرونه. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې په تیرو 11 ورځو کې د لارو د بندښت له امله د پاکستان او افغانستان سوداګرو ته نږدې 80 میلیونه ډالر زیان اوښته. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه ویان سیم الدین پسرلی نن ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د حکومت د هڅو سره سره لا هم پاکستاني چارواکو په دې اړه کوم اقدام نه دی کړی. ښاغلی پسرلی زیاته کړه افغان سوداګر نور زغم نه لري او که پاکستان په ورځ دوو کې د لارې د خلاصون غم نه کړ نو له سوداګریزې دوستۍ به یې لاس واخلي. د راپورونو له مخې نن د تورخم دروازه د دوو ورځو لپاره د قانوني تلونکو پر مخ خلاصه شوه. په شیرخان بندر کې یو شمیر افغان سوداګری دا کوي چې ځینو سوداګرو په خپلو شخصي ګودامونو کې د مالونو قاچاق او فساد ته زمینه برابره کړې. حاجی شمس الله او سید مشتبه هاشمی د نورو سوداګرو په استازیتوب له رسنیو سره د خبر پر مهال ویل چې د دې بندر د تصدۍ اداره د سوداګریزو خدمتونو د نو وړاندې کولو سره بیا هم له سوداګرو څخه غیر قانوني پیسې اخلي. خو د شیرخان بندر د تصدۍ د ادارې چارواکو دغه ادعا رد کړې چې ګواکې سوداګر په خپلو ګودامونو کې قاچاق او فساد ته زمینه برابروي. د شیرخان بندر له تاجکستان سره ګډه پول لري او د هیواد له مهمو بندرونو څخه دی چې سوداګریز مالونه ترې د افغانستان او منځنۍ آسیا هیوادونو ترمنځ صادر او واردېږي. نن د کابل په بازارونو کې د ځینو خوراکي توکو بیې په دې ډول دي. یوه 9.5 کیلو بوجي پاکستانی وړه 1120 افغانۍ، یوه 50 کیلو بوجي قزاقي وړه 1145 افغانۍ، یوه 50 کیلو بوجي بوره 2230 افغانۍ، یوه درې نیمه بوجي وریجه 1400 افغانۍ او 14 لیټر غوړي 1100 افغانۍ. په کابل کې 1 لیټر پېټرول تیل 45 او 1 لیټر ډیزل تیل په 43 افغانۍ پلورل کیږي. او د کابل د صرافانو د ټولنې د معلوماتو لمخې نن افغانۍ د ځینو بهرنیو وسارو سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ او یا پولا، یو یورو 1 افغانۍ 80 پولا، یو انګلیسي پوند 30 افغانۍ 10 پولا، یو سعودي ریال 13 افغانۍ، زری رانی تومنه 10 افغانۍ 15 پولا او زر پاکستانی کلداري 1515 افغانۍ. لمالته مومنه.
تاسو ازادي رادیو اوري د خبرونې په دې برخه کې اونیس پروګرامونه د انصاف په لټه کې اورک عزیزان خبريږي په ګټه اورو.
د انصاف په لټه کې
یو وی چاغي په سیور شبل او یغي په سیور شبل او یغي په سیور شامدي کې ربانورستي دي شي او ناهیل به تخپل کوټه راځم.
دوم نظری دلی ما کنن پدی کار کی چند میتوق دفتر ما کی بریدی نمیتوق ما پریا داوری خدا راستی که از ما دا یک سر نویشتر داد
خو مسئولین توایی
کوچی از ریپ و ویدرک و از ریپ انشالله منگا جلبونه پتی ورکری
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام زه خان محمد سیند بیا هم ستاسو په خدمت کې يم او د ازادي راډیو د دې ونی د انصاف په لټه کې ځانګړي خبرونه تاسو ته وړاندې کوم په دې ونی کې مو د بلخ ولایت د چمتال ولسوالۍ د ناوارد د ترکی د کلی د یو اوسیدونکي عبدالقادر جمال ترکی ستونزه راخستې ده دی وایي د دوی په سیمه کې د یو ښوونځي د ودانۍ منظوري راغلې خو کلونه ووتل چې حکومت پرې عمل نه کوي دی وایي د دوی د سیمې خلک د خپلو ماشومانو له تعلیم سره مینه لري خو د حکومت لخوا ورته اسانتیاوې نه برابرېږي او دا به هم واورئ چې د پوهنې وزارت مسؤلین په دې اړه څه وایي پام ورته راړو
د انصاف په لټه کې
ورور ستا نوم څه دی او د کوم ځای نه دی اړیکه نیولې
زه عبدالقدیر جمال ترکی د بلخ ولایت چمتال ولسوالۍ نوادي د ترکی د کلي یم
ستا مشکل څه دی
موږ د مکتب تعمیر نشته موږ ته د وړاندې یعنی تر پنځه کاله مخکې پیشنهاد کړی و مرکز ته د یو تعمیر تقریبا څه باندې یو نیم کال کېږي منځیر راغلی له موږ سره مدیرات او ولسوالۍ همکاري نه کوي هیئت ته کابل راغلی و وخت چې موږ خبرېدلو سپین ږیري او د مکتب مسؤلین دوی هغې جواب کړي وه کله چې تللي وه بیا موږ خبر شو د هغې انجینرانو نمبر هم پیدا کوي هغې راته وویل چې ستاسې مدیرات او ولسوالۍ موږ جواب کړو بیا لاړو رئیس د معرف ته رئیس ما جواب وسې بیا ته چې دا مکتب رښتیا راغلی ده د تعمیر بودیجه منظوره شوې ده دا ستاسې ده هېڅوک نشي کولی مدیر په پټه نه پوهېږم چې رئیس همکاري کړی که نه کړی نفر یې استولي وو کابل ته انجینري شعبې ته ورغلي وو ورته ویلي چې دا صحنه امنه ده د دغه ځای نه باید دا تعمیر باید تبدیل شي بل ځای خو خلاصه بیا انجینري شعبې ته ورغلو دا خبره مې په جریان کې کړله نو نه پوهېږم چې د مالي په حساب چې د کې غوښتله چې استفاده وکړي او که نه بل حساب و ته موږ بیا د انجینران سره تماس ونیوو انجینران مو د کابل را وغوښتل په ذمهواري سره د مکتب نقشهګیري وکړله انجینري تخنیکي کار چې وو هغه سرته ورسوې ولاړه کله چې موږ زنګ ورته ووهو راته وایي چې کېږي موږ ویل خو تاسې پروسه کار سړی د موږ سره واده کړی وو دا د سه کاله ده بل سړی راغی څه وخت کېږي وایي دغه سیلي لپاره ته کېږي نو زموږ دغه مشکل ده که چېرې تاسې مسؤلین ته دا زموږ اواز ورسوي
دغه مکتب په دې ځای کې موجود و
سابق د داود خان زهیر خان مخکې اول د طریقه مې دوه کاله وو وروسته بیا ویجاړ چې دلته لیسه وه دغه ځای کې چې موږ کوم ځای دغه شا ورکړې ده دغه ځای دا اوس نقشه کابل کې پرته ده دوی وکې کړې هم ده دا سابق وو خو موږ بل مکتب ابتدایه مکتب امر واخیستی دا اته کاله کېږي فقط خیمه لانلو وروسته کله چې خیمې را کړي دي بس آزادې فضا لاندې موږ تدریس کوو ونې لاندې په داسې مشکل سره مخامخ
نو تاسو د پخواني مکتب دپاره تعمیر غواړئ او که نه دا اوس چې فعال دی دې دپاره تعمیر غواړئ
نه چې اوس چې فعال دی د دغه لپاره ده دغه لپاره یې غواړو چې
څومره زده کوونکي پکې زده کړه کوي
ممکن دوه نیم سوه درې سوه پورې شاګردان وي
د څو کلو ماشومان به دلته راځي او درس به زده کوي
تقریبا درې کلي کې دي دا د درو کلو ده دا درې ټوټو شاګردان له دغه مکتب
نو دا ستاسې غوښتنه هم ده او د دې کلي د اوسیدونکو غوښتنه هم همداده ده چې
باید عین شکل د ټولو دغه غوښتنه ده په بار بار موږ تللي یو مدیریت ته موږ ریاست رئیس ته مولوي عبدالعزیز رئیس ته موږ هغه په جریان کې کړی ده هغې مې ته وویل چې دا ستاسې مسلم حق دی هېڅوک یې نشي کولی بیا چې موږ د دې سالنګاري ته ګورو او د نورو مکاتبو تعمیر ته ګورو چې نورو مکاتبو کې کار کېږي او زموږ د مکتب کار شاته ولېږي دلته موږ ته پوښتنه ده چې واقعا به دا کار شروع شي وبه شي او که نه شي موږ ته به خالي وعدې راکړل کېږي
دا ښوونځی خو په ناامنو سیمو کې خو نه دی
تقریبا د حکومت ساحه ده دغه سیمه د مکاتبو لپاره ناامنه په دې نه ده چې تقریبا د طالبان په ساحه کې لست دولس لیسې او متوسطه او ابتدایه ښوونځي دي دا ټول فعال دي او د امنیت له نگاهنه هېڅ نیمګړتیا نشته هېڅ نو تعدید موجود نه ده یعنی طالب هېڅ ډول مانعت نه کوي له موږ ته هېڅ ډول مشکل یا معلمینو ته یا مامورینو ته هېڅ ډول مشکل هم نه پېښوي
تاسو په دې اړه د بلخ والي ته یا د بلخ د پوهنې رئیس ته مراجعه کړې
بله هو بله زه خپله ورسره تللی یم سپین ږیرو سره موږ په بار بار له مدیرت سره تماس شوي مدیر بس دا باندې ته کوي چې دا ستاسو سیمه ناامنه ده. موږ ټول چې موږ دې مواد تاسو ته او بل جنرال داغلی سروې کړي په غیر اخوا بده کړي چې موږ سره ولې تماسونه نیول اوس هغه راته وایي چې په تدارکات کې زه سا کال ته شروع کیږي. نو حال دا چې پروسه کال له موږ سره دوی وعده کړي چې پروسه کال ترلی چې ستاسو مکتب جوړیږي. نو موږ په دغه کې شکی چې څنګه دونه زیات وخت یو میاشت دوه میاشتې به وایي نو د دوی تعود دا یو کال توپیر لري.
استاد یو مشوره تاسو را کوم دا ستونزه د بلخ د پوهنې ل رئیس سره مطرح کوو که څنګه
زه وایم چې وزارت سره مطرح کړئ. رئیس نه موږ نه امید یو. رئیس نه په دې نه امید چې موږ سره وعده وکړه بیا وروسته بیا خبېدو مدیریت ته خپل په سر نفر استولی وو وزارت ته چې تاسو دا دلته مه جوړوئ چمتال سړی ده کوي چې دلته یو بل کلی ده دلته یې جوړ کړي چې هلته په یو کیلومتري کې دوی ته هلته مکتب هم وو دوی هغه ځای کې اوسېږي جوړ شي. نو موږ له دې نه مایوسه یو که چیرې دا له وزارت سره مطرح شي هغه باصلاحیته مرجع ده ممکن چې له موږ سره همکاري وکړي.
بس تا ستونزه به ورسوو یا به یې د بلخ ولایت د پوهنې رئیس سره مطرح کړو او یا به یې په کابل کې د پوهنې وزارت له مسؤلینو سره شریکه کړو.
جوړ شي سلامت شي.
د انصاف پلټکه
د دستونز مو د پوهنې وزارت د خبرونو ل رئیس کبیر حقمل سره شریک کړه. د عبدالقادر په نامه یو کس د بلخ ولایت د چمتال ولسوالۍ نه ټلیفون کړی ازادي رادیو ته او ویلي دي چې په دغه ولسوالۍ کې یو کلی دی د ترکو د کلی په نامه. تقریبا 15 کاله مخکې موږ پیشنهاد کړو چې دلته باید یو مکتب جوړ شي. یو نیم کال کیږي چې د دې مکتب د جوړېدو منځوري راغله خو تر اوسه دا مکتب نه جوړیږي. په دې سکه مستاسې نظر غوښتم.
موږ به وګورو چې ولې داسې سوي دي. د ریاست معرف د بلخ نه به پوښتنه وکړو امر د مکتب څه چیرته لاړ شي هلته نو بیا دې ته جای نه پاتې کیږي چې مکتب دې جوړ نه شي. خو ځینو ځایونو زموږ ریاستونه د تشکیل کمښ سره مخامخ وي بیا لږ څه ځنډیږي. انشاءالله موږ به دې مکتب پوښتنه وکړو.
ده ویل چې ما څو ځله مراجعه کړې د بلخ ولایت د پوهنې ریاست ته لیکن اقدام نه دی کړی نو مجبور شوم چې
بل شک موږ به پښتنو کې جواب اقدام نه دسو.
دغه پروسه څنګه ده د نوو مکتبونو د جوړېدو؟ د پوهنې وزارت خو هر کال نوي مکتبونه پلان کوي او جوړوي. دغه پروسه څنګه ده؟
متاسفانه په دې تیرو دوه کلونو کې یا درې کلونو کې موږ ته نوي بسونه نه دی راغلي. کوم سیمو کې چې د نوي ښوونځیو د ایجاد خبره رامنځته کیږي هغوی نوي تشکیلاتو ته ضرورت لري. بعضي ولایتونه له موجوده تشکیلاتو نه استفاده کوي او دوی ته ښوونځي جوړوي. ځینې ولایتونو کې دا ستونزه وي بنا ان دغلته چې دوی دا خبره کړې هم شاید دغه رقم یو ستونزه وي چې انشاءالله موږ په لټه کې کیږو او ستونزه به ورته حل.
حقمل صاحب دا وایي چې موږ ځینې قومي مشران غواړو کابل ته راشو د پوهنې وزارت له مقاماتو سره دا موضوع له نږدې شریک کړو. دا کولی شي تاسو ته مراجعه
وزارت رهبری په خدمت
د انصاف پلټکه
داو د ازادي رادیو د دې اونۍ د انصاف په لټه کې ځانګړي خبرونه. که تاسو هم کوم ستونزه ولري او د حل قانوني لارې ولري له موږ سره شریک کړئ. زموږ د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو په لټنه د ازادي رادیو ګرانو اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومني په دې هیله چې تر دې د مروغ جوړ خوښاو بریالي اوسئ. دا د بیا مې تاسو ورک شوي عزیزان او دوستان لټو. دغه د ورکو شو عزیزان او دوستانو پروګرام زه امان الله امیرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو اوریدونکو د تاسو ډیر تلیفوني پیغامونه ازادي رادیو ته رسیدلي دي او دغه تلیفوني پیغامونه ډیر زیات دي. تلیفوني پیغامونه موږ نشو کولای چې په یو پروګرام کې تاسو ته خبره کړو. نو له دې کبله ازادي راډیو واورئ. ټول هغه تلیفوني پیغامونه چې ازادي راډیو ته رسیدلي دي حتما به تاسو ته خبرو. ګرانو اوریدونکو له نیکه مرغه د نن ورځې په پروګرام کې بیا هم داسې تلیفوني پیغامونه موږ ته رسیدلي دي په کومو کې چې ځینې ورک شوي عزیزان پیدا شوي دي. د دې په څنګ کې داسې تلیفوني پیغامونه هم شته په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. ډیر به مونږ ځنډو. راځئ چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. د ورکو شو عزیزان او دوستانو پروګرام د یکشنبې ورځې په 4 بجو کې تکرار د دوشنبې د سهار په 8 بجو کې واورئ. تاسیز مونږ غاغله آزادی رادیو څخه ورې آزادی رادیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته واګیاست. ګرانو اوریدونکو، راځي چې د پروګرام په پیل کې هغه تلیفوني پیغامونه تاسو ته خبره کړو په کومو کې چې اوریدونکو تلیفون کړی دی او د ځینو ورکو شو عزیزانو پاکله پکې معلومات لري. اول به هغه تلیفوني پیغام راواخلو کوم چې یو شخص د ځان په هکله آزادي راډیو ته رالیږلی دی او ویلي دی چې له کورنۍ نه ورک شوی دی. دغه کس دولت ملتیار نومیږي. راځئ چې د دغه ګران ورور تلیفوني پیغام یو ځای سره واورو.
السلام علیکم، زه دولت ملتیار د کندهار پنجوایت ولسوالۍ څخه خبرې کوم. زه د کرزي په تېر څلورم کال د کور څخه کوچنی راوتلی یم، ورک یم ما څخه خپل کور کوچنیانو یان ټوله ورځ هر څوک یې پر ما پاکه ورما دی. به دغه شنه د زنګ وي 0 1 1 0 5 2 1 1 دغه تلیفون شنه د خدای په امان. ازادي راځي څخه مننه.
تلیفوني پیغام مو واورید. اوس به تاسو ته داسې یو تلیفوني پیغام خبر کړو کوم چې زهیر له ارزګان را لېږلی دی. دی وایي چې د یوه ګونګي په هکله معلومات لري او یو چا له کندزه آزادي راډیو ته تلیفون کړی و او ویلي وو چې د دوی د کورنۍ کوم غړی چې ګونګی دی ورک شوی دی. نو راځئ چې دغه تلیفوني پیغام هم یو ځای سره واورو.
زه زهیر یم د ارزګان ولایت څخه. آزادي راډیو ته پیغام کړم او د آزادي راډیو ټولو همکارانو ته د مینې او محبت سلامونه وړاندې کوم. تاسو سلام څخه د کندوز د ولایت څخه یو ورور زنګ وخلی او آزادي راځي ته زما یو ګونګۍ دی نه درک دی. نو هلته یو ګونګۍ یو ځای ژوند کوي ما ته را معلوم دی. دی داسې وایي دا ګونګۍ په خپل وینا کې چې زه در سالم داسې مثال ورکوي چې در سالم را ووتم. فکر کوم چې دا سړی به د هغې مچکي نو کچیرې زما آواز واوري یا دې د پیغام خپور شي یا دې زما دا شماره ورکړل شي 0 9 4 8 0 3 0 9 0. وسلام به احترام.
تلیفوني پیغام مو واورید. اوس به تاسو ته داسې یو تلیفوني پیغام خبر کړو چې ورور موږ ته تلیفون کړی دی، خپل نوم یې نه دی اخیستی خو ویلي دی چې د دوی په کلي کې یو شخص ده چې دماغي تکلیف لري او وایي چې نوم یې حضرت دی. راځئ چې دغه تلیفوني پیغام هم یو ځای سره واورو.
السلام علیکم ورور، ستړي مسې چالې جوړې ازادي راډیو ټول اورېدونکو کارکونکو ته سلام وایم. دلته زموږ په کلي کې یو لیونۍ دی، دماغي تکلیف لري. دغه وختي ولاکه د کوم ځای دی دلته بالا وسیږي، زه درک نه را معلومیږي. دغه پیغام زما د پاتې شي زما د ټلیفون شمېره ده 0 1 4 1 3 1 4. یو ځل بیا تکرارو 0 1 4 1 3 1 4. نوم یې حضرت لاوین بوګندې پیژنو. سلام علیکم.
تلیفوني پیغام واورید. یو ګران ورور ماتی اولا لزابل نه تلیفون کړی دی. دی وایي چې یو شخص په نامه د سمی اولا آزادي راډیو ته کوم تلیفوني پیغام را لېږلی و او غواړي چې دغه تلیفوني پیغام موږ ورته خپور کړو. داس تلیفوني پیغام ما د آزادي راډیو په آرشیف کې پیدا نه کړ خو سمی اولا کولی شي چې دغه ګران ورور ماتی اولا ته یو ربیا هم خپل تلیفوني پیغام را ولېږي.
السلام علیکم، زه مته ولا دي زابل ولایت له تاسو سره په تماس کې یم. تاسو په تیر پرګرام کې یو اعلان وکاو چې موږ چې یو سمې ولا چې د زابل ولایت او د میوند په ولسوالۍ کې د هغه سلی نمبر یا هغه ټلیفون پیغام کې تاسو یې عربي سماته نشر کړئ. تاسو به ډیره مهرباني وکړئ. سلام.
ټلیفوني پیغام مو واورید. ګران دوستانو، یو ګران ورور له اسمارو تلیفون کړی دی. دی وایي چې ذاکر نومیږي او د ساجد په هکله معلومات لري. راځي چې دغه تلیفوني پیغام هم یو ځای سره واورو.
ذاکر الله اسمارو لسانی نه، دلته ساجد په نوم یو. ذاکر الله اسمارو لسانی نه خبرې کوم. دلته ساجد په نوم یو کس پیدا شوی دی که د چا خپلوانی زم په دې شمېره نه ماته زنګ وایي 0 1 4 1 9 9 5 3.
تلیفوني پیغام واورید. ګران دوستانو، یو ګران ورور په نامه د عرفان له کندهار موږ ته تلیفون کړی دی او وایي چې د یو شخص په اړه چې آزاد نومي کې معلومات لري. راځي چې دغه تلیفوني پیغام هم یو ځای سره واورو.
السلام علیکم.
زه عرفان الله عرفان د کندهار د جړی ولسوالۍ سره خبرې کوم. ما دوهواره درې واره نور ټلیفون آزادي ته کړی دی چې دلته د حضرت په نامه باندې دی. د دوه کاله کېږي د چا په کور کې وسیږي، دماغي توازن هم لږ لږ لري وینه. او دی وایي زه د هرات ولایت یم، کله وایي زه دغه د هلمند ولایت یم. او کوم دغه د چې دی زبان فارسي ده، نو دی دلې وسیږي په کور کې. ما دوه واره ټلیفون کړی، ما ته چا ټلیفون هم دی را کړی. دغه د جګ نه پاره دی، غټ ورته پازه ده، د څلوېښت کال عمر دی انشاءالله. دا څه جوړ ستار کوم عمر دی. دا سړی ته ته کولای شي دا ټلیفون نمبر ما ته زنګ وای. صفر اویا واویا دوه واره صفر اووه سوه یو اتیا. یو ځل یې بیا وایم، صفر اویا واویا دوه واره صفر اووه سوه یو اتیا.
د ازادي راډیو څخه د ورکو شوو دوستانو او عزیزانو پروګرام اورئ. کمو ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره ټلیفون خپل پیغامونه پریږدي. 00 3 2 1 4 1 5. تاسو موږ غواغله آزادي رادیو څخوري. په آزادي رادیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته واګیاست. که د نن ورځې دغه پروګرام تاسو په آزادي رادیو کې ونه ورید، تاسو کولی شئ چې د آزادي رادیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ او هلته دغه پروګرام له سره واورئ. د موږ پته ده www.azadiradio.org او یا هم azadiradio.com. ګرانو دوستانو، اوس به تاسو ته ټلیفوني پیغامونه خبره کړو په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوي. راځي چې دغه ټلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو.
بلی، السلام علیکم. بشرمن هیواد مو نه ها ولایت نه لري کني ولیا ځان یو دوسر شوی دی خان محمد شرکت په نامه دی او دغه ونده شپږ مېش کې اندازه کړي. نو که تاسو معلومات په دغه شمیره مسالې کوم څه 0 28 9 28 2 10 او بیا ټلیفون شماره ده 0 28 2 28 3 9. دغه دوه دوه شمېرې په چاته معلومات یې یو جایزه ورته کوم. نو سره نه غواړم خو خپرونه.
الو، السلام علیکم. زما نوم عبد الستار، ما د ورک زوی امیر خان مشهور په محمد شاه. دا په نور کال کې د کندهار ولایت د نن نه یې سم درک شوی ده. هر څوک په اړه معلومات لري نو موږ سره د په دغه شمېره تماس ونیسي. 0 28 3 9 3.
السلام علیکم. آزاد نافع د کندهار د شهر د نوې ولایت سره د ټلیفون په لیکم. د آزادۍ د رادیو د همکارانو څخه ایوان نړۍ مننه چې د ورکو اجزانو خبرونه د په رادیو کې پروګرام ته ځای ورکړی دی. زما یو ورور دی عبدالواسین میزي، په کندا کې ګردی ځوان دی، نری زره ده. نو کدی دا زما آواز اوري او یا د ده په حق له بل څوک معلومات لري نو د مهرباني له مخې دی په دغه شمارو باندې زنګ راتووی. د ټول ورکو اجزانو خبرونې ته زه سلامونه وایم. خدای دې وکړي چې ټول جوړ روغ وي. هر ورور چې د ورکو اجزانو خبرونې ته زنګ وي، ټلیفون نمبر یا شماره دې په ډېر احتیاط په حوصله باندې وایي. هر څوک هغه شماره د ځان سره سات کې ډېر ورونه شماره ډېره چابکه وایي او څوک یې یاداښتولی نشي. خصوصا بیا یو ورور د واشر څخه زنګ وایي، هغه شماره دوه نمبر وایي خو ډېر چابک چابکه وایي. چې هر څوک د خپل د ټلیفون نمبر په قرار وایي نو ډېر مهرباني به وي. زما د ټلیفون شماره ده 0 28 4 4 0 0 0. دوه هم شماره 0 28 1 2 2. شماره به یو ځل بیا دواړه دستو وایم 0 28 4 4 0 0. هم شماره 0 28 1 2. هر ورور چې د ده په اکله معلومات لري یا دی دا زموږ آواز اوري، موږ ته دې په دې نمبرو باندې زنګ ووهي، ډېره مهرباني به وي. زه عبدالنافع د کندهار د ښار د نهمې ناحیې څخه.
الو، السلام علیکم. زه سید احمد شاه د غزنی د ولایت تناوی د سوالی د ملک دین اوسیدونکی یم. ما د اکا زوی چې د داود په نامه د ترین کاکا زوی د په کال 2002 کې د کوټې د شهر څخه ما درخه سوي د کچاته پته معلومه وي یا دا اعلان دی په خپل اوري په مخور بازار کې د محمد اکبر دکاندار ته خبر ورکي یا د زموږ سره د تلیفون پر دغه شمېره اړیکه ټینګه کړي 0 اویا 0 اویا 0 شپږ شپېته 4 سوه 8 شیرینه ستاسو د خدای وسه.
بله سلام علیکم، زه منګل د پروان د ولایت سیزر د ولسوالۍ اوسېدونکی زما یا ماما چې نوم یې محمد سردار دی د عبدالجان زی دی شپږ کاله او لس میاشتې کېږي د ګدریز د ولایت نه مبارکه شله دی. هر مسلمان ورو ته په دې په اړه کومه معلومات وي یا محمد صبر یې خپله اوري دغه شمېرې سره د اړیکې ونیسي. زموږ شمېره ده 0 اویا 0 15 شپېته 0 15 2000 ډالر انعام لري.
السلام علیکم، زه عبد الله د هلمند ولایت واشل صلی څخه ازادي راځي ته پیغام پرځم. ما د امازو چې راتګول نه میږي بندل اسکاله کیږي نه دره کوي اسابي تکلیف لري کله خپل از ما د غوري بل څه کې پاک معلومات لري مشر په دغه شمه را اړ کړي ټینګ کی سی پر واغ یو اچا شپږ نوې نسولس د منظر کې د کلی اوسیدونکو د ملاقبلې نکړ مسجد ملا الله اخندوی.
السلام علیکم، زما د قاضی خلیق نمیری د پلان مشر علی شید روجې رئیس د ورش پورس باندې کنه دره پسو دی هر مس ما وخت کې معلومات چې دا لمبا دي زنګو 0 اویا 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 0 اویا
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شئ چې په دوغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0000243 شپږ 1. یو ورې بیا وایم 0000243 شپږ 1. همدار اساس کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0000 42 02 21 12 15. ګرانو دوستانو، د ازادي راډیو د نن ورځې د ورکوښو عزیزانو دوستانو د پروګرام پای ته ورسېدو. په دې لاره چې په دغه پروګرام کې مو کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شوی وي، که نوی خیر، بیا هم تاسو کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ، لیکونه ایمیلونه راواستوئ او خپل ورک شوی عزیزان ولټوئ. د نن ورځې لپاره زه امان الله میرزای له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرام مو په خدای سپارم. روغ جوړ، خوښه او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي راډیو د سهار لوونه د ماښام تر 2 بجو پورې خپرونې لري.
شرمی